اوریدونکو د ازادي رادیو ده د پنځشنبه ورځ د اسد ولسمه د 1398 هجری لمریز کال د ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله ده. په خبری مجله کې رپورټونه او خبرونه درته لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې خبری کړی دی، د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خبری کړی دی، خو په افغانستان کې پر سوله ژغېدلی دی. اشرف غنی ویلي دي چې دوی طالبستان نه غواړي، افغانستان غواړي او سولې ته اولویت ورکوي. د دې او نورو مسایلو تفصیل وروسته راځي. اول به خبرونه درته وړاندې کړو. فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ، خو په عین وخت کې سوله د خلکو د اصلي غوښتنې په توګه یادوي. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو د ځنډ اعلان وکړ، او د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ، خو په عین وخت کې سوله د خلکو د اصلي غوښتنې په توګه یادوي. ښاغلی غنی چې د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی، د ټاکنیزو کمپاینونو په ترڅ کې نن پکتیا ته ولاړ او هلته یې د سولې پر اهمیت خبرې وکړې، خو وایي لومړی باید د هیواد ملي حاکمیت ټینګ سي. ولسمشر غنی زیاته کړه
چه ولس سوله غواړو، مګر افغانستان غواړو، طالبستان نه غواړو. افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ په وینې باندې څوک جشنونه نیسي؟ پردیو ته جشن جوړوئ، افغانانو ته غم جوړوئ. آیا ما بچی طالب حکومتي منځ کې تقسیم کوم؟ نه نه، د ټول افغانستان ولس پرشت.
دا څرګندونې داسې مهال خپرېږي چې نن پنجشنبه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې د افغانستان د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ملا هیبت الله په دې پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتي چې د ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عمل منفع پروژو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یوه پیغام کې رسنیو ته ویل دي چې د ملا هیبت الله دا پیغام تورستي بڼه لري، او ویل دي چې د افغانستان خلک د دوی پیغام ته اړتیا نه لري. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په خپل تازه پیغام کې لیکلي چې د یاد دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی چې ازبکستان ته تللی، نن د هغې وه د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت ایرکاشف سره لیدلی دي. د دې لیدنې نور جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو د ځنډ اعلان وکړ. د دغه انتخاباتي ټیم په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا پریکړه د یادې ډلې د مشرانو سره د سلام مشورو وروسته سوې ده. په اعلامیه کې چې تازه خپره سوې، د ښاغلي اتمر له قوله ویل سوي چې وایي باید د سولې تاریخي فرصت له منځه ولاړ نه سي او په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې سي. په اعلامیه کې دغه راز ویل سوي چې په راتلونکي کې به د شرایطو سره سم پریکړې وکړي. د میزان د شپږمې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره اتلسو کسانو ځانونه نوماند کړي وو چې تر اوسه یو کاندید زلمی رسول د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای سوی دی. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یو ټانکر ډزې کړې دي. ټانکر اور واخیست او چلوونکی ووژل سو. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه سیمه کې سوې ده. د شغلی کوهستانی په خبره په بګرام هوایی ډګر کې ډیره بهرنیو ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي، او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې دوه بمی چاودنو نه کسان ټپیان کړل. د خوست امنی قمندانۍ د رسنیو مسول عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پېښه نن سهار شاوخوا لس بجې د دې ښار سپین جومات ته څیرمه پر یوه سراچه ډوله موټر د مقناطیسي ماین د چاودنې له کبله وسوه چې اووه کسه پکښې ټپیان شول. د ښاغلي حیدري په خبره ټول ټپیان ملکیان دي. تر دې یو ساعت وروسته په یوې بلې سیمې کې د پولیسو پر موټر د مقناطیسي بم چاودنه وسوه چې دوه پولیس پکښې ټپیان شول. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. زموږ غله آزادې راډیو ری د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستانی چارواکو او د میرمن نواز د ګوند ویان دي دا خبر تایید کړی دی. مریم نواز د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده او نن داسې مهال نیول سوی چې د خپل بندي پلار نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم دی د لیدو لپاره لاهور ته تللی و. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویان د مریم اورنګزیب وایي چې تر اوسه د هغې د نیول کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ورته ویل سوي. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې مریم نواز د چودري شوګر میلز په نوم د قندو د یوې کارخانې د سوداګریزو معاملو د یوې مشکوکې قضیې په تړاو نیول سوې ده. مریم نواز د دغې کارخانې یوه عمده سهم لرونکې ده. نواز شریف اوس مهال په خپله د فساد په تور دا مهال د 1 کلن د حبس موده تیروي. او امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسګونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې له ټولو هغو کسانو چې امریکا ته سفر کوي غوښتنه سوی چې له احتیاطه کار واخلي. تېره اونۍ د امریکا په کالیفورنیا، تکزاس او اوهایو کې په وسلوالو بریدونو کې 14 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
دادا آزادی رادیو ده. نن د 2019 میلادي کال د اگست 18 ده. د آزادی رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونه واورید. افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې خلکو ته خپل انتخاباتي د کمپاین په غونډه کې وویل چې د افغانستان خلک سوله او انتخابات غواړي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د تیفا په نوم په افغانستان کې د رڼو انتخاباتو بنسټ وایي چې تر 50% زیات افغانان په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو سره علاقه نه لري. دا چې دلایل څه دي په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د چارچینو د ولسوالۍ څخه به واورئ.
تر اوسه کېدام پراته دي، تر اوسه زخمیان پراته دي، اوس کمانډو دراستو څه باید دراستو نو نه دراستو تر اوسه پرمو څه شي نه دي راستولي.
د ارزګان له مرکزه به واورئ چې د چارچینو په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د محاصره عسکرو او منصبدارو کورنۍ نن د والی د دفتر مخې ته راغونډي سوي وي.
علي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه، یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري. پر لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي، زموږ وروڼه دي، دا خو راپورته که چې نیس یې دغه کولی راپور.
دا خبرونه مو ته شپږ نیمو بجو ده. اول رپورټ مو پکتیا ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر او هلته د هغه وروستۍ څرګندونې دي. د افغانستان جمهور رئیس په د انتخاباتي مبارزې په یوه غونډه کې په پکتیا کې نن خبرې کړې دي. جمهور رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې باید اول انتخابات وشي او وروسته به د سولې په اړه پرېکړه کېږي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي. همداشان د ښاغلي غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده. محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره ونه کړه، خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي. د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي، ښاغلي غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوسمهال انتخابات دي.
افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ په وینه باندې څوک جشنونه نیسي؟ پردیو ته جشن جوړوي، افغانانو ته غم جوړوي. آیا ما بچی طالب حکومتي منځ کې تقسیم کوم؟ نه نه، د ټولو افغانستان ولس پښته.
خغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ انتخاباتي سیالي ولپاره پکتیا ولایت تللی او د سیمې خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې به د ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوی او طالب اساسو ترمنځ په قطر کې دا تم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دیناسه کې د پرمختګ خبره کړې ده. خدا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي تر دې دمه نه ده روښانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی د افغانستان د شخړې پر سولې حل ټینګار کړي، دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین څراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې خپل وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسی وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عامل منفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلي دي چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچني اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی وو او په کلیکل شوی وو چې ژر به اوربند ونه شي، خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشر یو شمیر نور نومندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشر د ټاکنو نومند ابراهیم الکوزی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې محمد اشرف غنی د نور نومندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړي دي، دی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي جماعت راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د دسره انتخاباتو ته تک اشتباه ده، د دسره انتخاباتو ته تک ځکه چې د یو سالم رقیب نه دي، د یو داسې رقیب نه دي چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. د ما غونډې سي راځي سي بیا تکراران وایم دا هرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د یو بل په وړاندې لپی غرونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو واریدل چې د افغانستان جمهور رئیس چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې لا تر سو کاندیدانو څخه یو دینن په پکتیا کې د سولې او انتخاباتو په اړه څه ویل دي. ورسته پر انتخاباتو په باندې یو بل رپورت هم لرو، خو د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو طالبانو د یو مشر ملا هبت الله پیغام ته مخامخ اشاره نه وکړي، خو د هغه ویان صدیق صدیقی د ملا هبت الله د پیغام په جواب کې مستقیما لیکلي دي چې د افغانستان خلک د وسلوالو طالبانو د پیغام اروېدو ته هیڅ ضرورت نه لري. صدیقی لیکلی دی چې د طالبانو پیغام متاسفانه لا هم د وحشت، د ویرې او د جنگ پیغام دی. هغه لیکلی دی چې وسلوال طالبان هر ورځ د افغانستان خلک د هغوی د عزیزانو د غم په ټغر کې نوي او دا چې د افغانستان خلک نور د دې ډلې فریب نه خوري. او ورځو په انتخاباتو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې د رڼو انتخاباتو بنسټ چې ټیفا ورته ویل کیږي نن یوه خبري غونډه رابلل وه. د غیدارې ویلي دي چې دوی یوه سروې کړې ده او په دې سروې کې ورته معلومه شوې ده چې 50% خلک چې دوی سروې ور باندې کړې ده په را روانو انتخاباتو کې د ګډون علاقه نه لري. دا چې ولی د رحمت افغان په رپورت کې به واوري.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا دغه نظر پوښتنه په څلور دېرش ولایتونو کې په آنلاین، مخامخ او ګروپي ډول له 5200 تنو سره د مرکو په اساس ترسره کړي چې یوازې 20% خلکو په انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. ټیفا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ د ترسره کړې نظر پوښتنې پایلې له خبریالانو سره داسې شریکې کړې. هغه وایي په دغه نظر پوښتنه کې یو څه چې موږ یې د انتخاباتو د شریک په توګه اندېښمن کړي یو، هغه په څلور د شولتونو کې له 50% خلکو سره چې مرکې سوی دی ویلی دی چې دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، نه کاندي ترای ورکوي. دا زموږ د انتخاباتو کمیسون او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره ټاکان ورکوونکي دي. د ټیفا موندنې ښیي چې د کمیسیونونو نه استقلالیت، کم ظرفیتي پر کمیسیونونو د حکومتي مشرانو او انتخاباتي ټیمونو نفوذ، سولې ته لومړیتوب، د خلکو ناوړه وضعیت، په تیرو انتخاباتو کې پراخ فساد، لوړ امنیتي ګواښ، له ملي وحدت حکومت نه د خلکو ناخوښي او د نورو بېلابېلو دلایلو له امله یو شمېر خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې سروې کې پوښتنه شوې چې که رایه ورکوي نو په 300 کاندیدانو کې به خپله رایه چا ته ورکوي. په نظر پښتنو کې 14% خلکو ویلي اشرف غنی ته، 9% ویلي عبدالله عبدالله ته، 14% خلکو ویلي دي چې نورو 15 کاندیدانو ته رایه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده تر ډیره دغه پښتنه سیاسي بولي، نه مسلکي او تخنیکي. هغه وایي هغه شناخت چې زه د ارتفال محترم بنسټ نه لرم، خدای دې وکړي چې لیدلوری یې مسلکي او تخنیکي وي نه سیاسي. له بده مرغه څو موارد دوی پخوا هم ذکر کړي چې تل یې سیاسي لیدلوری درلود، بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی په دغه نظر پوښتنه کې چې د 30 بنسټونو په همکاري ترسره سوي ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د اگست په 15 نیټه د هند پارلمان د هیواد اساسي قانون 301 ماده ته د پارلمان ډیرو غړو د دغه مادې د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړې. د دې مادې له لغوه کېدو سره د جموں او کشمیر هغه ځانګړی موقف چې په قانون کې درلود له منځه ولاړ. د 301 ماده پر اساس په جموں او کشمیر کې چا ځمکه نه سوای اخیستلی، یوازې د کشمیر د دغو خلکو حق چې دلته مځکې واخلي ملکیتونه خپل ولري، او بل د دغې سیمه ییز پارلمان د کورنیو پریکړو صلاحیت درلود. دغه منطقه یوازې د بهرني سیاست په برخه کې، د امنیت په برخه کې او د مالیې په څیر په داسې غټو مواردو کې د هند مرکزي حکومت تر واک لاندې و، نوره په یو ډول خود مختاره و، خپل بیرغ یې درلود او خپل سیمه ییز پارلمان یې درلود. کله چې د 301 ماده له منځه ولاړه، د هند په اساسي قانون کې د جامو او کشمیر منطقه په مستقیم ډول د هند د مرکزي حکومت تر واک لاندې سوه. دې مسئلې ته د پاکستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ او وی ویل چې دوی به په ملګرو ملتونو کې د هند د کار پر ضد احتجاج وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو په حواله داسې هم وویل سول چې دا مسله به د افغانستان د سولې پر پروسه باندې منفي اغیز وکړي. خو نن په کابل کې د پاکستان سفیر یو شمیر خبریالان ورغوښتي وو او د دې مسلې سپیناوی کړی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د هند وروستی اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصرالله خان د کشمیر په برخه کې د نوي ډهلي د اګست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون لمخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې لدی د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړ چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته لدی د هند قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 140,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلومات وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسالې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي د خوشینون کې دا کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمې د بې ثباته کولو لاره انتخاب کړې ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د دغه خبره د نوی ډهلی تیری ته جواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسأله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوې دي. ښاغلی خادم وایي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خبرې منطقي دي.
کوم خبره چې د بهرنی چار وزیر د پاکستان کړی دا یا هم سیاسي احزاب کړی دا اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي. یعنی کوم څه چې د پاکستان سره په افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ مشروع دریځ بهرنی چار وزیر ویلي هغه له احساساتو جذباتو د عیناد دښمنه پر څه نشي کېدلی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وای د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfeerl .org.
اوس ورځو روزګان ته. د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د رپورټونو پر اساس له ډېر مودې راهیسې محاصره ده او په دغه ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو یو شمېر عسکر او منصبدار هم محاصره دي. د دغو کسانو د کورنیو غړو نن د روزګان د والي د دفتر مخې ته سوله ییز اعتراض کړی و او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې یادې په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره عسکرو او منصبدارو ته د مرستې مواد ورسوي او د هغوی ژوند وژغوري او یادې د ولسوالۍ محاصره کنه سیمه ته ولای هغوی ته د داسې لاره برابره کړي چې د دغې سیمې څخه راووزي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه د والي صاحب څخه غواړو
چې والي صاحب څخه دغه غواړو چې د زموږ بچان که ژوندي دي که مړه دي چې ادا راواړي یا مات وواړي او ډېر کې راواړي اکمالات وشي.
دا ژغونه د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د محصره سرتیرو د خپلوانو دي. د دوی چې نن د صبر کاسه ډکه سوې د شپې 9 بجې دي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ سوي. دوی وایي ځکه اعتراض کړي چې له چیرې یوې اونۍ راهیسې د کورنۍ غړي چې د پولیسو، اردو او یا هم د امنیتي ملي پولیکو کې دندې ترسره کوي په ټفي حالات کې په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره پراته دي او ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. خو ولایتي اداره او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې درې تنو میرزا محمد، وحید الله او محمد نسیم داسې وایي.
وروره په دغه مخه راغلي چې زموږ ټول خلک پولیس، اردو، امنیتي ملي عسکر دا ټول د ماسیریا پالات
چیرې ماسیرا دي
د چارچینو په ولسوالۍ د شهید اساس په ولسوالۍ. اوس موږ دغه تر اغلی چې والي صاحب تر اغلی چې وروره ته کوم کور کې یاده خلک راپورته کوي ژوندۍ خو وژغوري په لاس د خدای دا خو موږ بچان دي موږ ورونه دي دا خو راپورته کوي چې نیسه دغه کولای راپورته خو یکه کومک نسی ور کوي راپورته یکه موږ خلک دا وسه مالته شهیدان پراته دي وروره الته ټپيان پراته دي وروره تیاری ورغلی مې ماته وروړي ورته کښې نستلې نه دي طالبان ټکان پر کوي.
موږ دلته راټول شوي یو زموږ ورونه زموږ بچان که ملي اردو دي که پولیس دي پر موږ باندې بیا پارک دي. اوس موږ حاجي والي صاحب دروازې ته دای ولاړ یو چې موږ پرېږدي چې دغه زموږ په بچانو کې وری ووي چورت ووي دا چې د بین ولاړ شي بره به نو موږ څه وو.
غوښتنه مو دغه ده چې زموږ خلکو ته اوبه ور واوړي او ډوډۍ یا کومک ور واوړي یا راواړي. غوښتنې دا دي چې دولت یا ولسوالي له محاصرې خلاصه کړي او یا دې هم هلته میشت محاصره سرتیري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی راواړوي. له دې سره په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره سرتیرو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي د شلو امنیتي سرتیرو ټفیان او مړي ورته پراته دي خو مرکزي او ولایتي ادارې دروسه پورې ورسره هیڅ مرسته هم نه ده کړې. د یادي ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه داسې وویل. دا ولایت مقام مسولین هم منی چې یاد ولسوالی وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي خو وایي چې دوی هم بوخت دي چې څنګه یاد ولسوالی د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصه کړي. دا ولایت مقام ویاند او سکرټر زړګی بادی
څلور ساعته درمخه موږ خبر یو هر څه امادګي ورته نیول سوی د ترکم هدا چې موږ وسو تاوان رسیدلی د مرکزی ادارات سره په جریان پریخي هر موضوع هغه موږ ته اطمینان راکړی چې دا د خلک امادګي لري ورزی ان شاء الله ورته هیڅ کوم خبر نه.
د فداسیال کې د چلتیرې ویونی رئیس سلګونه وسلواله طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې زبریدونه فیل کړی چې هلته په ولسوالۍ کې د میشتو امنیتي سرتیرو له کوله ولسوالي وسلوالو طالبانو نوره ټوله نیولې او یوازې د ملي اردو یو کان پاتې دی. په ولسوالیو کې د معاصره سرتیرو غوښتنې هم له دولت څخه دا دي چې ژر تر ژر یادې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ورواستوي. د دې په خبره که چیرې مرستندوی ځواکونه ورنه سي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي او پاتې معاصره سرتیري به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو نن د ورځې مو متاسفانه د افغان بیسیم د 1300 شمیرې کار نه کاو، دغه د پیغامونو د اسمسونو سیستم خراب و. زموږ همکاران کار باندې کوي، نو که تاسو پیغامونه راستولي وي او موږ نه یې خپره کړي دا په دې معنا ده چې زموږ سیستم کار نه کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې 1100 پوځیان او افسران په مختلفو جرمونو باندې بندیان دي. افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ادارې وایي د بندیانو سره باید دوګونی چلند ونسي. د دې دواړو مسلو جزئیات تواصلو سال پرپورټ کې
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د هیواد د ټولو زندانونو د سړنې په نتیجه کې موندلې چې نږدې 1200 افغان نظامیان په زندانونو کې دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د دغو نظامیانو له ډلې 915 پولیس، 455 د ملي اردو منصوبین، 3 د ملي امنیت کارکوونکي او 112 نورې د نظمی امنی سرحدی او محلی پولیس دی. خغل رسولی وای لوی سرنوالی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرتګټلو د سلم کلیزې په مناسبت له دې ډلې د زرو زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د دوی د ازادۍ غوښتنلیک ولسمشۍ مانی ته استوله ده.
قتل دند نه وړه ګټه خستنه او داشان وهل ټکول هغه جرمونه دي چې دوی د دند پوری تړلې دي. ټپی کېدنې، ځینې وختونه غلاوې او فریبکاری هغه جرمونه دي چې دوی د دند پر مهال یا له دند ورست او یا هم له دند مخکې تر سره کړی دي.
خغل رسولی وایي د ولسمشر د فرمان له صدرېدو وروسته به د افغانستان لوی سرنوالي د ازادۍ مستحق کسان په نخه او د یوې شفافې پروسې وروسته به له زندانونو څخه آزاد کړي. بلخوا له بشري حقونو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ټینګار لري چې د مجرمینو پر وړاندې له دوګونې چلند څخه باید ډډه وشي. د بشر حقونو د سازمان رئیس لال ګلال وایي چې ټول زندانیان باید د ولسمشر په داشن فرمانونو کې شامل وي.
برخورد دوګانه او درویستان کې در مقابل
د مجرمینو پر وړاندې باید دوګونی چلند ونه شي. کچېره دوګونی چلند وي، اړوند اداري عدالت تر پخو لاندې کوي.
خغل لالوای له دې وړاندې په ځینو مواردو کې سلیقوي چلند لیدل شوی چې دا مسله له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د بشری حقونو په تړاو یو بله مسله راخلو. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزنکي یا کوچ کیلی لینزی ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په افغانستان کې د شمیر نجونو فوټبالستانو له لوري له هغوی سره د شوي ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو په برخه کې ډیر پڅ حرکت کوي او اړتیا ده چې د خپلو څیړنو اساس پراخ کړي. لینزی او د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د پروګرامونو مشر د فیفا مشر ګیانی انفانتینو ته یو لیک استولی چې پر لیک باندې د اګست 16 نیټې تاریخ لګول سوی دی. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو تر ادا او وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه محل مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال منع کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې 15 غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2013 تر 13 میلادي کاله یې په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لینزي له لوري پاستول شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي وو، نه محاکمه سوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لینزي لیکلي قربانیان غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. هغې ویلي افغانستان د دې لیاقت لري چې انصاف ورسره وسي، د مستحق دی چې انصاف ورسره وسي. په لیک کې لیکل شوي هغو کسانو چې خبرې کړي دي زیات شمېر نور وګړي هم یاد کړي چې په ډېرو لوړو چوکیو کې کار کوي، هغوی هم په جنسي زور زیاتي کې او په بد چلند کې لاس درلود. یا دا چې خبر و چې داسې ستونزه سته خو د حل لپاره یې هېڅ کار نه و کړی او حتی پر مسله یې د خاشي اچولو او غلیتوب هڅه کړې وه. په لیک کې لیکل شوي دا چې فیفا اقدام نه دی کړی، د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د زور زیاتي او زبردستۍ فرهنګ ژوندی ساتلی او وده ورکوي. اوریدونکو، دا و زموږ آخري رپورټ. د دې سره زموږ دغه خبري مجله پای ته ورسېده. پلیته سید سمی عباس.